پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم دا صدی رادو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د سره صلیب له اندېښنې خبرو چې طالبانو ګواښ ورته کړی. د نړیوالې مؤسسې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډولي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان د تبلیغاتي جګړې برخه بللې ده او د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې د دې هیواد له مشرتابه سره د سیمې د سولې او ثبات په ځانګړي توګه د افغانستان د سولې پر روان بهیر او پکې د ازبکستان د رول په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر لیکلی چې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف او د دې هیواد بهرنیو چارو له وزیر کامیلوف سره یې کتلي او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د سیمې پر رول او له هغې وروسته د سیمه ییز اتصال په چټکولو خبرې کړې دي. خلیلزاد ویل ازبکستان مشرتابه د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ او د بین الافغاني خبرو اترو د قربتوب د وړاندیز د کابل هم مننه کړې ده. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوې د راتلونکي اونۍ د قطر په مرکز دوحه کې د زلمی خلیلزاد په هڅو د طالبانو او د افغان حکومت د استازیو ترمنځ لومړنۍ بین الافغاني غونډه جوړه شي. افغان حکومت لا هم د بیلابیلو سیاسي لورو په ګډون د سولې د رهبرۍ د یو شورا او یو مرکچي پلاوي د جوړولو په موخه سلا مشورې او بحثونه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان د تبلیغاتي جګړې یو برخه ده. دا خبره دفاع د وزارت وایي قیس منګل وکړه. طالبانو په یو بیان کې نن چې په 500 ژبو خبر شوې ده او رسنیو ته استولې ویلي چې پسرلنی عملیات پیل کړی دي. په داسې حال کې چې طالبانو او د افغانستان د سولې پر د زلمی خلیلزاد ترمن د سولې خبرې کیږي، د طالبانو لخوا د پسلنیو عملیاتو د پیل اعلان شوی دی، خو طالبان وایي چې تر څو پورې چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې موجود وي دوی به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د روسیو سیلابونو له کبله څه باندې زرو تنو زیانمنو شوو کسانو ته خوراکي مواد ویشل شوي دي. په بادغیس کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې سرپرست محمد اختر وایي چې د 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت دا مرستې د حکومت له بودیجې برابرې کړي دي. د بادغیس د تېرې میاشتې په سیلابونو کې 10 کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شول. همداراز زرګونه جریبه مځکه او ګڼ شمېر کورونه هم ویجاړ شول. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. د بلوچستان ایالت د پولیسو مشر عبدالرازق چیما د مشال راډیو ته وویل چې بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و او نن سهار د ترکاریو د خرڅلاو د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاودېد. د نوموړي په وینا د چاودنې په قربانیانو کې 2 ماشومان هم شامل دي. سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د چاودنې و ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. پاکستانی پولیس باور لري چې د دې بمی چاودنې هدف په کوټه کې میشت هزاره توکمی وګړي وو. نړیوال روغتیایي سازمان وایي په لیبیا کې د شپږو رسنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 216 نور ژوبل دي. د ډبلیو ایچ او یا نړیوال روغتیایي سازمان په هغه رپورټ کې چې د پنجشنبې پر خپور شوی ویل شوي چې ډېر نښتې پلازمینې ترابلس ته نږدې شوي چې زرګونه کسان یې د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د لیبیا هغه ځواکونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي د قومندان خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د ملګرو ملتونو منشي انتونیو ګوتیرس په لیبیا کې سمدستي د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده او دا جګړه یې خطرناکه بللې ده. د نوموړي په وینا تر اوسه د دې فرصت او وخت شته چې دا جنګ ودرول شي. قومندان خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونو تېره اونۍ د ترابلس هوایي ډګر ته نږدې جګړه پیل کړه. د قومندان تر اوسه د جنگبندۍ په اړه ټولې نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولې دي او جګړې ته دوام ورکوي. دغه تر روسیې د قومندان هفتر ننګه کوي او ملګري ملتونو امریکا بیا د لیبیا د اوسنی حکومت ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې په راروانه جون میاشت کې به فرانسې ته لاړ شي څو په نورماندي سیمه کې د ډی ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. ډی ورځ د 1944 کال د جون په شپږمه هغې ورځ ته ویل کیږي چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1650 سرتیري د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نورماندي سواحلو ته راښکته شول او هغه مهمه جګړه یې پیل کړه چې په نتیجه کې نازی جرمني او متحدانو یې ماته وخوړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال څرګنده کړه چې په دې مراسمو کې به ګډون وکړي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په خپل دفتر کې دوهمې نړیوالې جګړې د هغو څلورو متقاعدو ګډونوالو کوربه و چې یو یې 95 کلن او درې نور یې هر یو 100 کلن دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري.
We are extremely concerned, but even before the statement, we were extremely concerned about the humanitarian situation in the country.
سرسالی په افغانستان کې د طالبانو تر ګواښ وروسته ژور اندیشنه څرګنده کړي. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ تاسو د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر هزاره او لچاودنې خبر کړو.
یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اس طرح ہے کہ لوڈنگ کے دوران دھماکہ ہوا.
پخوست کے دسولی لپاره د مشورتی جرګې غړي غوړه شول.
مقتا دیرش کسان سهامیات نور کل چی و چې ودا کې دیرش وی صدا خزی وی نور سړیو
په کندوز کې د ریډي ګل مشاعره وشوه.
دغه پروګرامون ته د ولسوالیو څخه د کلو باندو څخه د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی هم د سولې پیغام تر خپل کلو باندو رسي. د غزي سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
د سمارای زما حق په پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو د تخنیکی ستونزو ترڅنګ د بودیجې مسله چیرو. یو شمیر نور مطالب هم تر وی بچي د ازادي رادیو روانه خبرونه اوریدل شي. طالبانو په افغانستان کې د سر صلیب نړیوال مؤسسې ته خبرداري ورکړی دی چې خپل فعالیتونه بند کړي. سر صلیب دې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانان ډېرې ستونزې لري او د دوی مرستو ته خورا زیاته اړتیا لري. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
بلې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سر صلیب پر کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته اندېښنه ښیي او وایي چې په جنگ کې خل اړخونه باید د خیریه مؤسسو د فعالیتونو خنډ نشي. دغه وزارت ویان وحید مایر ازادي رادیو ته وویل سر صلیب د افغانستان د عامې روغتیا وزارت همکار مؤسسه ده او فعالیتونه یې وځنډیږي د ملکی کسانو درملنه به له مشکل سره مخ شي. مایر وویل
وزارت ساتما یک وزارت غیر سیاسی است. ما خدمات خود به تمام افغانا در هر موقعیت جغرافیایی که هستند بدون در نظر داشت مسائل لسانی، سمتی و تعلقات سیاسی ارضا می کنیم. بنان هر تصمیمی که منجر به این شود که در ارزی خدمات صحی پرابلم ایجاد شود قابل نگرانی نه تنها برای وزارت ساتما بلکه برای تمام افغانان باشد.
سر صلیب لډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د جنگ د ټپیانو درملنه کوي او هغو ځایونو ته ځانونه رسوي چې هلته روغتیایي پرسونل یا امنیتي ځواکونه نشي تللی. د عامې روغتیا وزارت په جنگ کې له ښکېلو دواړو اړخونو غواړي چې د خیریه مؤسسو د فعالیتونو خنډ نشي. د سر صلیب مسؤلین وایي دوی هم اندېښمن دي ځکه په افغانستان کې جنگ روان دی او ډېر خلک د دوی مرستو ته اړتیا لري. د سر صلیب د کمیټې د عامه اړیکو مسؤل رابین ازادي رادیو ته وویل
Yes, we are extremely concerned, but even before the statement, we were extremely concerned.
خاغلی رابین وویل مونږ سخت اندېښمن یو ځکه چې په افغانستان کې جنگ روان دی. په زرګونه کسان د شخړو سره مخامخ کیږي او اغیزمن کیږي. خای په ګرمېشتو سیمو کې عملیات وشي ډېر خلک ټپیان شي یا بې ځای شي په دې زموږ اندېښنه ده او کدا وضعیت همداسې دوام وکړي نو ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه وایي چې سر صلیب خواره واره فعالیتونه لري په افغانستان کې او کله کله داسې پیښیږي چې هغو ځایونو ته دوی ځانونه ور رسوي چې موږ پرې خبر نه یو. د دغه وزارت ویان نشرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل هر کله چې دوی کوم سیمې ته ورزي او فعالیت کوي یا درملنه کوي یا سوق لیکدوي نو دوی سره د شریکی چې امنیتی ونیسي. بله
مننه خان محمد سینوو چې له کابل د سر صلیب د اندیشنې په ارتباط راپور راکوه. سر صلیب په افغانستان کې وروسته تر هغه خپل فعالیتونه ځنډولې دي چې طالبانو د نړیوالې موسسې ته خبرداری ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. خوست مخه کوي د خوست په ښار کې هم ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. خوستوالو مشورتي لوی جرګې ته خپل دیرش تنه استازي ورو پیشندل. د خوست د ولایتي شورا غړي وای چې په ټولو ولسوالیو کې خلکو په مشورتي لوی جرګې کې د خپل استازي په انتخاب کې په پوره لیوالتیا برخه واخیسته. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د اپریل په 9 په پلازمینه کابل کې مشورتي لوی جرګه رابللې ده. نجیب الله الخیر له خوسته له نور تفصیل سره.
د پنځشنبه ورځې مازدیګر مهال د خوست ولایت شورا غړو د بې خبری ناست پر مهال وویل چې مشورتي لوی جرګې ته د ټاکنو لارې په ټولو لري او نږدې ولسوالیو کې استازي ورپېژندلې دي. دوی وویل د سولې د عالي شورا د سهمیې سره سم خوستي ولسونو خپل دیرش استازي چې درېیمه برخه یې ښځې تشکیلوي مشورتي لوی جرګې ته انتخاب کړل. دولتي شورا رئیس کفیل ریحان در رسنه یو استازو او خبریالانو ته په خپلو خبرو کې ویل چې
مقتد دیرش کسان سهمیاب اورکل چی و چې بده کې دیرش فیصد خزی وي نور سړی وو. دا ټاکنې شفافې په ټولو ولسوالیو کې وکړې چې زرهاو خلکو په ټاکنو کې ګډون کړی وو او د ټولو هغه کسانو نه چې کامیاب شوي دي هیله او ارزوم دغه چې په صحیح معنا سره د خوست ښه نمایندګي وکړای شي.
په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون لپاره د خوست درې مرکزي واحدونو ته و کسان اسماعیل خیر مندوزه او تنوی ته درې صبرای ته څلور نادر شاکور ترزی ویل شیرو زازی میدان او مساخر ته دوه همدارنګ سپیری قلندر گربز او باک او شمال دوه مونده ولسوالی ته د یو کس ونده ورکل شی و. د ولایتي شورا غړي شکر الله بابکر خیر هم پټاکونو کې د خلکو ونده د پام وړ بلل وی ویل چې
په لوی اندازه خلک راوتلی او شفاف انتخابات ورته وشول. د خلکو احساسات ډیر لوړ وو او دا خلک د جنگ نه ستړي دي.
د ولایتي شورا خزینه غړي زهرا جلال بیا د مشورتي لوی جرګې په ترکیب کې د یاد ولایت د استازو ونډه کم او بل لو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د خوست نفوس ته په کتوې ونډه ډیره کړي. په خوست کې به مخکې خلکو تر ډیره لویو جرګو او مهمو ملي پریکړو کې ګډون لپاره خپل مخور او متنافس شخصیتونه ورلیږل. خو دا ځل په ټاکنو کې ډیری روڼاندو او ځوانانو د خلکو اعتماد خپل کړی دی. په دې ځوانانو کې یو هم مرجان حسن دی چې د اسماعیل خیر او مندوزه اوسیدونکو مشورتي لوی جرګې ته ورپېژندل شوی. نوموړي په دې اړه چې واستول طالبانو له خلکو غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کی وویل
دغه جرګه کچېرې طالبان ګډون پکې وکړي کوي نه کی او خلک پکې پراخ ګډون وکړي نو دغه جرګه د طالبانو په دریز باندې خامخا تاثیر لري. د دې لپاره چې دغه جرګه هم د طالبانو په ګټه وای هم دغه عدالت پکې تمن شوی طالبان باید راغلي او په جرګه کې ګډون کړي او خپل غږ خلکو ته رسول چې طالبان څه غواړي او د افغانستان خلک څه غواړي حکومت څه غواړي.
افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ رامنځته کولو په خاطر د سور په نهمه چې د اپریل د روانې میاشتې له 9 سره برابره ده په پلازمینه کابل کې مشورتي لویه جرګه رابللې ده. په مشورتي لویه جرګه کې چې له ټول افغانستان خواوشا 2500 استازي برخه اخلي درېیمه برخه به خزی وي او څلور ورځې به دوام پیدا کړي. مشورتي لویه جرګې ته د ټول ټاکنو د ورته بهیر له لارې د استازو د معرفي کولو کار ولایتي شوراګانو ته سپارل شوی دی.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې pasadiradio.com کې هم نیولای شي. په کندوز کې د ریډي ګل کلنۍ دودیزه مشاعره وشوه. د تیرو کلونو په تیر سش کال بیا د کندوز سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او د شعر او ادب د مینوالو کوربه وو او دغه ولایت فضا یو ځل بیا د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو له مینې ډکه شوه. په دې اړه له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه
چې اخوا ځي کدي خوا جنگ هر خوا ته چې ځي خو له مخې مې یو خوا شه چې په خدای زارمې چوي.
که څه هم د کندز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندز کې د علم او فرهنګ غوټۍ د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندز زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعران او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبه سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول. د کندز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنی دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه هیڅ سوچ ولالته به ناامني یا به څنګه وي، هغه فرهنګیان یعنی هغه کوم جوش دی په زړونو دی په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی، دا ویره بېخي نه هیڅ کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغه ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې له دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغه پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولیږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي، د هغې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و، هغه مرکز چې له همدې ځایه به خوا او شا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې او د دې شاهدان موږ یو. د ثمره لوی لوی شاعران او لوی لیکوان دي، مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بلخوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي او مینوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چیرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولای شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي، سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل 12مه مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندز کې جوړیږي. دغه ټولنه له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې په یو چاودن کې لشتر لژش پړس کسان وټل شوې دي. دا چاودنه د کوټه په شیمیشت سیمه کې شوې ده او نیمایي تلفات هم شیا ګاندي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د پیښې جزئیات څه دي؟
مننه. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې دا چاودنه نن سهار په یو سرخلاصي بازار یا مارکیټ کې چې ډیره ګڼه ګڼه پکې وشوه، او د راپورونو له مخې لکه څنګه چې تاسو هم ویل، د تلفاتو شمیرې یعنی د مړو کسانو شمیرې 14 کسان دي او له 150 زیات نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا چاودنه هغه مهال وشوه چې کارګرانو له یو لاره یا ټراک څخه د کچالو بوجیګانې ښکته کولې. دوی وایي چې بم د کچالو په یو بوجۍ کې ځای پر ځای شوی. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې دي او ټپیانې روغتون ته لیږدولي. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هیواد ولسمشر عارف علوی په یو بیان کې دا حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا ډول حمله به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د ملت اراده کمزوري نه کړي. شبر صاحب د بلوچستان ایالت اعلی وزیر جام کمال خان هم دا حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا حمله د بشریت د دښمنانو کار و.
بله تکلسب، معلومه شوې ده چې په دې حمله کې دقیقا څوک په نقشه سوی دي؟
چاودنه د کوټې شیه هزاره میشتي سیمې هزار گنجی ته نږدې د ترکرۍ په مارکیټ کې شوې، او د پولیسو یو چارواکي چې جګپوړی چارواکی دی عبدالرزاق چې مهم له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې د دې حملې هدف ظاهرا شیهګان و.
یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اس طرح ہے کہ دھماکہ ہوا ہے اور اس میں
دبمی چودنا پر سبزی منڈی کی شوی چے پر نتیجہ کی تردی دا مزما دا معلومات علم خی شپارس کسان وجل شوی پر وجل شوی کسانو کی ات ہزارگان او نور کسان او یو ملیشا پولیس، او پر ٹپیانو کی ہم پر ہزارگانو سربیرت سلور ملیشا پولیس شامل دی.
زخمیوں میں بھی چار لوگ ایف سی کے زخمی ہیں.
د هزاره ټولنې یو مشر قادر نایل له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې پر حکومت غږ وکړ چې د شیعګانو د ساتنې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. هغه ویل پر هزاره شیعه ټولنې یو ځل بیا برید وشو او بیا موږ باید خپل عزیزان خاورو ته وسپارو. د مشر پر حکومت غږ وکړ چې د دوی امنیت خوندي کړي او هغه ډلې د قانون منګولو ته وسپاري چې نننۍ حمله یې کړې ده. البته په بلوچستان ایالت کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیت کوي، خو دا ایالت تر یو حده د بلتونپالو بلوڅ وسلوالو د تروریستي حملو ډګر هم دی. دا ډله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ او د تیلو او ګاز په څیر د دې سیمې په طبیعي زیرمو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. خو شبر صاحب، په پاکستان کې په ټوله کې د هغو سنی افراطي ډلو شمیر هم کم نه دی چې له شیعه مذهب سره دښمني پالي او پر شیعه مسلمانانو یې پرله پسې خونړۍ حملې کړي دي.
بلې تکل صاحب، پخوا هم چې کله په کوټه کې حمله شوې ده او په هزارو باندې برید شوې دی، ډېر کله مسؤلیت داعش او دغه نورو ډلو منلی دی، او د بلتون پالو یې کله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی چې مشخص ډول شیعه په نقشه سوی بی.
تقریبا په ټولو مواردو کې هم دغه سوی، یا داعش و، مګر تر داعش نه هم زیات د سپاه صحابه و
نور افراطیانو
لشکر جنگوی و دغه په څیر دغه سنی افراطی ډلې چې مخکې ما یادونه وکړه، د تقریبا د زیات شمیر د حملو مسؤلیت هم دې ډلو منلای.
خو تر اوسه پورې د دې حملې په برخه کې چا څه نه دی ویل.
تر اوسه پورې څه نه دی ویل.
مننه.
ستاسو له پیغامونو
سید عبد الله افغان مکندار تاسو ته پاړی کېم دا د ماري پوزار چې دا له پوسلي په لونو باندې له دوه لري دا یو دی پر ځای پرې کړل او دی د غټونه پرې کړل. دی ښه ګردان مو سپیږې نو دوه سکاله مکتبو وای د پلارو د مور ده بلې کوم فلم بنګر دی په خريش چې شوالي اخره نتیجه کې د کیمرا له دې چې د خپل ټلیفون کوشش کوي او ځوته چې ویل یو کټری به نه به ماهم د فکتل نه به خپل ځوت کټل نو دا دې سپری کړ دا پر دې به څنګه هم شي به دا وپالل شو. ایمانه کې یو رسول الله اکرم الله تعالی سره سم ما شکایت ده چې دا پر دې رات باندې دې فار تاس ای سی رپورټ نه جوړوي. ان هم دا رپورټ جوړوي دا بند کار پیل شوی دی یا پیل کیږي یا په دومره وخت کې پروژه تکمیل شوی ده. دا غواړم همدغه د بند معلوماتونه مشترک کړي چې موږ په اړه نور لا زیات معلومات ترلاسه کړو. ازادي راډیو نه مننه کوم چې دې رپورټونه جوړوي، خصوصا دا یو څو وخت دی چې وخت دی همدې بند موضوع ته دغه خبره یاله ډېر وخت دی بند دی وګوري په غواړو دا بند ورسي زمینداور خو کانال کش شي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نلولو، خو ورلمه خدا هیله کوم چې کله تاسو اس ام اس راستوي هڅه وکړئ چې په لاندې راته ولیکئ خپل نوم او خپل ځای، دواو سلامونه او دا شان چې تاسو لیکئ هغه بیا د اس ام اس په دوه مکرشه کې ستاسو مطالب راځي چې هغه بیا ستاسو اس ام اس څوک سم نشل وستلې او ستونزه رامنځته کیږي، بیا کله ناکله ګیله هم کوي چې موږ اس ام اسونه نلولې. خو مخکې تر دې چې اس ام اسونه ته مخه کړو، د نویو الکترونیکی موټرو په اړه به تفصیل اسمت څاروانه وره.
فورد کمپنی وای چې تر 2000 شلم پورې به د دې کمپنی نوی الکترونیک موټرونه په یو وار چارج کېدو تر 1500 کیلومتر پورې مزل کولای شي. فورد د خپل دغه موټرو لومړنۍ بیلګه تیر کال د امریکا د ډیټرویټ ښار په نندارتون کې وشو ده. ویل کیږي چې شای فورد تر 2000 شلم پورې د خپل الکترونیک موټرو د چارج ظرفیت نور هم زیات کړي او په یو وار چارج کېدو یې د 1500 کیلومتر مزل جوګه کړي. فورد یوازینی کمپنی نه ده چې د خپل الکترونیک موټرو د چارج د ظرفیت د لوړولو په لټه کې ده. جاګوار هم وایي چې د تورته پروګرام لري او تر راتلونکي کال پورې به یې عملي کړي. اوس یوازې د ټیسلا الکترونیک موټر بیټری تر 1500 کیلومتر پورې کار کولای شي. د دې لپاره چې په ګڼو هیوادونو کې الکترونیک موټرو ته امتیازونه په پام کې نیول کیږي، د دې ډول موټرو پیرودونکي مخ په زیاتېدو دي او له همدې کبله ډېرې کمپنۍ هڅه کوي چې د خپلو الکترونیک موټرو د بیټریو قوت زیات کړي. مرسډیس بنز، اودی، هایونډای، کیاو د څو نورو موټرونو په اړه ویل شوی چې د خپل الکترونیک موټرو د بیټریو د چارج پر زیاتولو کار کوي. د دغه موټرو بیټری اوس په یو وار چارج کېدو ل 360 کیلومتر تر 460 کیلومتر پورې کار کوي. په ډیرو لویو شارونو کې د دې لپاره چې الکترونیک موټر هوا نه خرابوي پارکینګ وړیا دی، او په یو شمېر ځایونو کې چې د تیلو موټرو ته پکې د درېدو اجازه نشته، دغه موټرو ته د درېدو اجازه ورکول کیږي.
اسدی رډو په منځنۍ صف د لښ پښنوی په ټول افغانستان کې او ری په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شارونو کې اسدی رډو د اف ام په 3.5 خبري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې لپاره د لوی مشورتي جرګې راغوښتل ش اقدام دی دا به نتیجه ورکړي. عبدالرحمن لیکلي دي چې د سولې د مشورتي جرګې لپاره په خوست کې سم انتخابات ترسره شوې دي. البته په دې اړه مو د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې راپور درلود. رحیمی لکندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي پر سر صلیب او نورو خیریه مؤسسو برید لوی چورم دی. د بیا په ورته وخت کې د کندهار له ادارې هم شکایت کړ. اسدالله اندړ د میزان لول سوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي هر افغان د خالد او د طالبانو د عملیاتو پر ځای د سولې اعلان غواړي. عبدالواحد مدقق لالوګر لیکي دواړه لوري باید د قطر پر راتلونکي غونډه کې تفاهم ته ورسېږي او دوی بیا دا خبره هم کوي چې موږ دې خبرو ته خوشبینه یو. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي د افغانستان په سولې کې پاکستان او ایران استرګواښونه دي. دوی طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او په افغانستان کې په دې ډول باندې جګړې دوام کوي. طاهر صابر له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي تر هغه دوست او دشمن نه پیژني باید لمنځه یوړل شي، او بیا دای د کوټې پیښې ته اشاره کوي چې دای وشه بیلګه ده. شفی جان صدران د خوسلانه د شاکوټ ولسوالۍ څخه پر استول سمس کې وی خورا پیل موضوع ته اشاره کړې ده. دی وایي چې حکومت د کوسډب سپیو غم خوړي چې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو شفی جان روره خلک دغه سوي وړې ستونزې باید په خپل هواري کې هر څه تک حکومت ته انتظار یو او په حکومت کې مغه سي حالت وي نو بیا به ستونزې څنګه هواري شي. بشیر حبیبزی داز ریولوسوالی کلی کی کچرت خارجان له افغانستان و نوزی طالبان به جګړو ته زور ورکړي. او عبدالله له لغمان پر استولې اس ام اس کلی کلی دی په لغمان کې هوا ډیره شسوي ده، خلک په کاروندو بوختي او امنیتي وضعیت هم تر پخوا بهتره ده. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولش پښنې په ټول افغانستان کې.